द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شو ورځ د کال 2018 اپریل د میاشتې شپږم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې پنځم، واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زاش پخو من هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي هغه په د ججانو یو بې طرفه کمیشن جوړوي چې د دوی د کورنۍ په خارج کې د غیر قانونه سرمایه کاری د تورونو پلټنې وکړي. او د هند اقتصادي چارو وزیر آرون جیټلی ویلي که څوک هم په غیر قانوني توګه دغه کاروبار کولو کې ککړ ثابت شو نو د موجوده قانون لاندې به د هغه پر ضد سختې نه سخت کاروای کوي. او د امریکا د پوځ یو کمانډر په کابل کې ویلي دي چې د ناټو او امریکا پوځ د روان کال جنوري د میاشتې نه تر دې وخته پورې افغانستان کې د ترهګرو پر ضد د سلو څخه زیات عملیات ترسره کړي دي چې پکې زیاتره د داعش وسلواله ډلې پر ضد هدفي عملیات دي.
The majority of those have really been in kind of the Nangarhar area and the majority have been focused on Daesh.
او د شامپوز وای یو جنگی جاز یی د زمکه نه هوا کې د نخ وشتون کې میزایل پر لار را گذار کړ شوې ده. او د شام الفو خار کورد چارواکو ویلی دي چې د داعش وسلواله ډلې لخوا ډزو کې لک تر لګه د دوی یوولس عام ملکی کسان وجلې شوې دي. تمنردونکو په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې به یو شمیر راپورونه مرکې تاسو اورئ. موږ سره اوسې خو لومړی راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي چې هغه به د ججانو یو بې طرفه کمیشن جوړوي چې د دوی د کورنۍ په خارج کې د غیر قانوني سرمایه‌کاری د تورونو پلټنې وکړي. په ټلویزیون قام ته خپله وینا کې هغلی شریف وویل چې د سپریم کورټ یو جج به د کمیشن مشري کوي. د خپل مخالف سیاسي مشرانو غږ وکړ چې د ده پر ضد د دغه تورونو په لړ کې شواهد مخې ته راوړي او ثابته کړي چې د وزیر اعظم کورنۍ په کرپشن کې ککړه ده او که نه. وزیر اعظم په خپل ځان لګېدلي د کرپشن تورونه رد کړي دي. د وکیلانو یو ادارې موزیک فون سکیوف د پټو معلوماتو اسناد ښکاره کولو په فهرست کې د پاکستانی وزیر اعظم نوم هم څرګند کړی چې وایي د ده دوه زامن او یو لور د یو شمیر خپل خارجي شرکتونو په اساس برطانیه کې جایدادونه اخیستي دي. وزیر اعظم ویلي چې د ده بچیانو په ایمانداري او قانوني توګه کاروبارونه جوړ کړي دي او کومه غیر قانوني لارې نه ده خپله کړي. د پاناما کاغذونو په څرګندېدو د پاکستان مخالفه ډلې د وزیر اعظم د کورنۍ په اړه د پلټنو غوښتنې کوي. د ښکاره شوو معلوماتو کې د پاکستان ستر سیاستدانان، ستر کاروباریان، پخوانی ججان او نور مهمه مخور کسان هم شامل دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاناما کاغذونو ښکاره کېدو وروسته د ملک ګڼ شمېر ادارو ته د پلټنو لپاره امر کړی دی. دغه ښکاره کړل شوو معلوماتو کې د هند 1500 کسانو نمونه هم شامل دي چې پکې بالیوډ ځنې هنرمندان، لوی کاروباریان او د ځمکو اخیستو او خرڅولو کاروباریان هم شامل دي. د هند اقتصادي چارو وزیر آرون جیټلی ویلي چې دا یو ډیر ګټور ګام دی او دوی به ضرور زر تر زر عملی ګامونه اخلي. د ویلي که څوک هم په غیر قانوني توګه دغه کاروبار کولو کې ککړ ثابت شو نو د موجوده قانون لاندې به د هغه پر ضد سخت نه سخته کاروي کیږي. د آیسلند وزیر اعظم تیره ورځ د خارجي شرکتونو لرلو په تورونو د لوی احتجاجونو وروسته د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. تیره ورځ د ملک صدر اولافر ریګنر ګریسمن امریکا ته خپل سفر لنډ کړی او د وزیر اعظم زګمندر ډیوډ د پارلیمان د ختمولو غوښتنه یې رد کړې ده. بلخوا د پاناما کاغذونو نور تفصیل هم مخې ته د راتلو امکانات دي په داسې حال چې ګرد نړۍ کې په حکومتونو کې لوی اړې ګړې او د پلټنو سلسلې شروع شوې دي. د پاناما صدر وان کارلوس وریلا هم ویلي چې حکومت به یې بې طرفه پلټنې کوي او د ملک د اقتصادي ادارو شفافیت به تحفظ کوي. د امریکا د فوج یو کمانډر په کابل کې ویلي چې د ناټو او امریکا پوځ د روان کال جنوري د میاشتې نه تر دې وخته پورې افغانستان کې د ترهګرو پر ضد د سلو څخه زیات عملیات ترسره کړي دي چې پکې زیاتره د داعش وسلواله ډلې پر ضد هدفي عملیات دي. د ویلي چې په افغانستان کې د دې په وجه د داعش وسلوالو په شمیره کې ښکاره کمی راغلی دی. د امریکا د پوځ جنرال چارلز کلیولینډ په کابل کې ویلي چې دغه حملو کې د پاکستان پولې ته څیلمه. په ننګرهار کې زیاتره عملیات ترسره شوي دي. د وړاندې څخه د امریکایي پوځ ښودل شوې شمیرې ته په اشاره وویل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په کال 2015 کې خواوشا 3000 د داعش وسلوال وو کومو چې په شام او عراق کې د داعش ډلې نه اثر اخیستی وو. د ویل چې تیرو څو هفتو کې دغه شمیره تر زرو پورې راکمه کړې شوې ده. د زیاته کړه چې د داعش هلې ځلې هم اوس صرف د یو ولسوالۍ پورې پاتې دي. د شام پوز وایي چې یو جنگي جاز یې د ځمکې نه په هوا کې د نښه ویشتونکو میزایل په لار راګزار کړی شوی دی. ولی پایلټ په هوا کې د جاز نه دنګلی دی. په ویډیوګانو کې ښودل شوی چې یو جنگي جاز په هوا کې ځمکې ته روان دی او غورځیږي، او بیا وروسته د اور په لمبو کې پټ دغه ملبې نه ګیر چاپیره وسلوال ولاړ دي، او یو تن چې پایلټ ښکاري دوی نیولې دی. د شام پوز ذرایع وایي چې دوی لګیا دي د دغه پایلټ د ژوندي بچ کولو لپاره کوششونه کوي. په شام کې د خیر ښېګڼې یو ادارې ویلي دي چې د القاعده سره تړلې یوه ډله چې النصره نومیږي، هغوی دغه پایلټ په خپله ولخه کې اخیستې او خپل یو مرکز ته یې بوتللې دی. تر دې وخته کومې وسلوالې ډلې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د شام الیپو ښار کورد چارواکو ویلي دي چې د داعش وسلوالې ډلې لخوا ډزو کې لږ تر لږه 11 عام ملکي کسان وژل شوي دي. د امریکا او روس لخوا رامنځته شوي د ډزبندۍ له وزنامې باوجود د آرمی آف اسلام وسلوالې ډلې ویلي چې دوی به د کوردانو وای پی جی ډلې پر ضد الیپو شیخ مقصود سیمه کې خپل فعالیتونه جاری ساتي. بلخوا د سټاکهوم نړیوال امن پلټنه کوونکي د څېړنې ادارې ویلي چې د کال 2011 نه راپدې خوا په لومړي وار ګرد نړۍ کې په پوځي وسلو مصرف سیوا شوی دی. دوی وایي چې کال 2015 کې په ټوله نړۍ کې په پوځي وسلو مصرف 1.2 ټریلیون ډالر ته رسیدلی، کوم چې د کال 2014 نه 1% زیات دی. دوی وایي چې په آرام سمندر پرتو ملکونو کې 15.4% اضافه د وسلو په مصرف کې راغلی ده. دوی وایي چې د دغې غټه وجه د چین سره نږدې ملکونو په جزیرو د شخړو راپورته کېدل دي. دغه اداره وایي چې د انډونیزیا، فلپاین او ویتنام لخوا د وسلو په اخیستو کې بیخي زیاتوالی لیدل شوی دی، او د روس سره د شخړو په سبب مرکزي اروپایي ملکونو استونیا، لیتویا، لیتوینیا، پولینډ، رومینیا او سلواکیا کې 14% د وسلو اضافه شوې ده. دې وخت امریکا تر ټولو زیات مصرف په اوس هم په وسلو کوي. په دویم نمبر چین، دریم نمبر باندې سعودي عرب دی چې 1.8 بلیون روپۍ ډالر مصرف کوي، او په څلورم نمبر روس دی چې 6.8 بلیون ډالر په وسلو باندې مصرف کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سهرنۍ خبرونو لومړۍ برخه خبری خبرونې ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې هغه به د ججانو یو بېطرفه کمیشن جوړوي چې د دوی د کورنۍ په خارج کې د غیر قانونه سرمایه‌کاري د تورونو پلټنې وکړي. دا په داسې حال باندې چې د پاکستان د ججانو او د ځینې سیاستمدارانو او د کاروباریانو نومونه هم په دغه کې شامل دي. نو هم ځکه د پاکستان وزیر اعظم د کم جج نوم نه دی اخیستی، خو وایي چې د یو پخوانی سپریم کورټ جج په مشرۍ کې به دغه کمیشن جوړوي. نو په دې باندې زمونږ همکار محمد عالمگیر نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف کام ته په خپل وینا کې ویلي د پاناما پیپرز تر مخه د دزوی او لور په نوم بهر هیوادونو کې د کمپنیانو خبر پلټنې لپاره به د اعلی پای جوډیشل کمیشن جوړوي چې دغه خبر ته کره کتنه وکړي شي. د پاکستاني مشر تر مخه دغه کمیشن مشري به د پاکستان سترې محکمې پخوانی مشر قاضي کوي. په ځان روان تنقید په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم وویل ځینې کسان ځان په هغه خبرو مخې ته راوستل غواړي کومې چې زړې دي. د وزیر اعظم پټکو زما په کورنۍ د الزاماتو لړۍ روانه ده. وزیر اعظم نواز شریف هغه ټول پاکستانی سیاستمدارو له چیلنج ورکو کوم چې د یاره د په کورنۍ تور لګوي چې کو دوی سره د یاره د کورنۍ خلاف څه ثبوت وینو جډوشل کمیشن ته دی وړاندې کی. د خپل کورنۍ کاروبار په حق له وزیر اعظم نواز شریف وویل پلار یې د پاکستان د جوړېدو نه 15 کاله وړاندې یو کاروباری کس وو، او پاکستان جوړېدو پس اتفاق فاونډري کومه چې د دوی کارخانه ده په دغه وخت یو کامیاب کاروبار په شکل کې و. وزیر اعظم وایي یو بل کارخانه هم په ډاکا اوسنی بنگلاديش کې لګولې و، خو سکوت ډاکا پس دغه کاروبار یې کامیاب نه شو. نواز شریف کیسه کوي چې کال 1972 کې د هغه وخت پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د دوی په کارخانه قبضه دار شو او ټوله سرمایه یې ډوبه شوه. دی وایي په دغه وخت هم موږ په سیاست کې نه وو، او کله چې ما سیاست شروع کړو نو دغه مهال زموږ کاروبار یو کامیاب ځای باندې ولاړ وو. وزیر اعظم وړاندې ویل په پاکستان کې په کال 1999 کې امیرانه دور پس دوی مکه سعودي عرب کې هم خپل یو کارخانه جوړه کړه چې وروسته دوی خرڅ کړه او ګټه یې زامنو په یو بل کاروبار کې ولګوله. د پاکستان تحریک انصاف ډلې چیرمین عمران خان د پاناما لیک نومي دغه ثبوتونو مخې ته راتلو پس د نیب تحقیقاتي ادارې نه څخه غوښتلي چې د وزیر اعظم د کاروبار د کره پلټنې وکړي. عمران خان وای آسٹریلیا نیوزیلینڈ سویڈن او فرانس پشان نور هوادونو کې د وړاندې څخه په دې باب پلټنی پیل شوی. عمران خان دغه معلومات مخ په وړاندې راتلل د پاکستان لپاره یو خوشخبری وبلله او زیاته کړه چې څوک د پاکستان نه پیسې بهر اکاونټونو کې پټه ایږدي سړول نورو کسانو باندې پاکستان کې د پیسې لګولو غږ قبول شي. د پاناما پیپرز نومې دغه سرګن شوي کاغذونو نه پته لګي چې نړۍ د یو شمیر مشرانو په شان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ هم بهر هیوادونو کې پیسې اېګدي. د پاناما پیپرز دغه را سرګن ثبوتونه د انټرنیشنل کنسورټیم آف انویسټیګیټیو جرنالیسټ نومې پاڼه باندې پراته دي. خالي دې خبر باندې تر سل پورې خبري ادارو او د 300 نه زیات خبريالانو کار کړی او د اکاونټونو د جاجونو غستو او دا یقیني کولو پس یې دا شایع کړي. په دغه شاهد کې د میا نواز شریف د لور او د زامنو نمونه هم مخې ته راځي. دغه کاغذونو تر مخه د پاکستانی وزیر اعظم لور مریم نواز د دزوی حسن او حسین درې واڼه یو شمیر کمپنیانو مالکان دي. مریم نواز د دغه ثبوتونو تر مخه د برتانیې یوې کمپنۍ نیلسن انټرپرایز لیمیټډ او نسکو لیمیټډ انکارپوریټډ نومې کمپنو په کال 1994 او 93 کې مالک پاتې شوی. د آی سی آی جی لخوا جاري دغه ثبوتونو تر مخه د نیلسن انټرپرایز پتا د سعودي سرور محل ورکړی شوی. د کاغذونو باندې کال 2012 لیکل شوی چې مالک نوم یې مریم صفدر لیکل شوی. دا کاغذونه دا هم خای چې کال 2009 کې مریم صفدر او حسین نواز یو داسې مختیارنامه هم جاری کړي د کوم په ذریعه چې د جنیوا دوست بانک نه نسکول کمپنۍ ته 10.8 میلیون ډالر رقم ورکړی شوی. کاغذونو کې حسن نواز یوازې د برتانیې ورجن آیلینډ کې د هینګن پراپرټي هولډینګز نومي کمپنۍ کال 2009 کې مالک خودل شوی. وروستو هم دې کمپنۍ د لایبیریا کاسکن هولډنګز اسټابلیشمنت لیمیټډ نومې کمپنۍ په اگست کال 2009 کې په 11.2 میلیون ډالر بیا کړی. خدا ثبوتونه دا نه ثابتوي چې دې کې کود چانوم وی نو دغه کس ته په څه شکل غل هم وی. د ګارډین رسپانه تر مخه به هر هوادونو کې دا رقم کمپنۍ لرل غیر قانوني کار نه دی.
دغه د پاناما پیپرز په نوم چې کوم معلومات مخې ته راغلي د دې وروسته په ګرد نړۍ کې احتجاجي مظاهرې د خپل ملکونو د واکمنو پر ضد شروع شوې دي او د چیلي صدر او د آیسلینډ وزیر اعظم د خپلو څوکو څخه استعفاګانې ورکړې دي او دغسې د ملک په نورو ملکونو د ملک په نورو مشرانو هم دغه فشار سیوا شوی دی. دغې باندې تاسو ته د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکاره کلسوم ککړ وړاندې کوي.
په ګرد نړۍ کې د نړیوال سیاسي مشرانو، لوبغاړو او هنرمندانو د پټمال او په خپل وادونو کې کړي د غبن پیسې د مالی زبچاولو په خاطر نورو وادونو کې اخلاص کړل سوي بانک اکاونټونو رازونه را سرګندې دو قریبا د نړۍ په هر واد کې ولس را پارول دي. دا سکینډل چې د یکشنبه په ورځ ولسته په ډاګه سو په ډیرو هیوادونو کې د دې پر سر ککړ مشرانو او نورو کسانو د چاچی د غلا اکاونټونه ستا خلاف پلټنی هم اپیل کړل سوي. د آیسلینډ په سر شار ریک جاوکی په زراو مظاهره کوونکو د خپل هیواد هغه مشرانو خلاف مظاهره کړي په چاسي د مالیونه ورکولو او غبن تورنه دي. دوی دغه مشرانو د مستعفی کېدو غوښتنه هم کوي. فاریک جاوی کی یو مظاهره کوونکی آئین اربرگ مندر وای زه د حکومت د کرپشن په خلاف مظاهره کوم ولې چې اجمج وزیر اعظم خپل مال په تورتلا ورجن آیسلینډ کې پټ کړی دی او مشته دروغ وای. د اقتصادي چارو وزیر هم د مال دغه د بنکی د خپل ګډون په حق له دروغ وای. هر څوک لدی زوس تنگ راغلی دی. د تحقیقاتي خبریالانو تر مخه دا کاغذونه دا ثابتوي چې د پاناما موزیک پونسي قانوني ادارې به د خپل ګایکانو د غلا پیسې د دوی له هیوادونو زه نورو هیوادونو ته وړلې چې دوی له بندیزونه زه بچ سي او یا ټکسونه نه په ولګږي. د پاناما صدر آن کارلوس وریلا د هغه نړیوال مشرانو زخه وړمبی مشر دی چې وایي د دې سکینډل به پوره تحقیقات کوي. صدر کارلوس وای چې موږ د هغه ټولو نړیوال هیوادونو ملګری یو څوک سي په خپل اقتصادي نظام کې شفافیت لپاره هلې ځلې کوي. صرف موږ نه بلکې د نړۍ هغه ټول هیوادونه کوم چې د خپل اقتصادي نظام حفاظت غواړي موږ د دې په اړه د هر اشاعت او هر قسم تحقیقاتو هرکلی کوو. د فرانس، جرمنی، سپین او نورو هیوادونو مشرانو هم د تحقیقاتو اعلان کړی دی چې وګوري چې د دغه جالی اکاونټونو له وجې څخه د دوی و ملکی خزانې ته څه نقصان خو نه دی رسیدلی. تحقیقاتی خبریال ویل فیڈس کے بون و وائس آف امریکا ته ویلی چې د دغه پیسو د غلا غبن نتایج صرف د مالیه نه ورکولو نه بلکې د ځانی نقصان هم کېدای سي. دوی زیاته کړه چې کله موږ و دغه فایلونه ته کتنه شروع کړه نو د هغې کمپنۍ نوم مخترالی په چاسې د امریکا د خزانې د وزارت لخوا تور دی چې د شام حکومت ته تیل او سون ورکوي. او څنګه سی موږ خبر یو، شام په خپل مخالف وسلوالو خلاف د بیرل بمونو بمباری کوي، نو دا حقیقت چې دا کمپنۍ په خلاص موټ د خپل کاروبار کې اخته وه او د جالي کمپنیانو په نوم به کاروبار هم کوي، نو ماته اندازه وسوه چې د دې کمپنیانو د لاسه څومره کسان اغیزمن شوي دي. ښاغلی فیدز وایي دغه ثبوتونه دا هم څرګندوي چې یو څو مخصوصه کسانو او کمپنیانو و موزیک پانسیکا ته درخواست کړی و چې د دوی لپاره د جالی کمپنیانو اکاونټونه خاص په دې غرض جوړ کړي چې دوی مالیه کمه ورکړي. دغه قانوني اداره چې د باندې جالی کمپنیانې اکاونټونه جوړوي دغه ثبوتونه ردوي او له دغه غلط کار څخه انکاري دي.
د سٹاکهولم نړیوال امن پلټنه کوونکې د سیړنې ادارې ویلي دي چې د کال 2011 نه راپدې خو په لومړي وار ګرد نړۍ کې په پوځي وسلو مصرف سیوا شوې ده. په دغه خستل شوو په دغه ملکونو کې امریکا تر ټولو په اول نمبر ده چې تر ټولو زیات د وسلو په اخستو باندې یا د وسلو په وسلو باندې مصرف کوي د پوځ، او په دویم نمبر باندې چین، او په دریم نمبر باندې سعودي عربستان، او په څلورم باندې بیا روس دی. په دغه فهرست کې پاکستان هم شامل دی. د ډیو رادیو همکار رحمان بنوري څخه زمونږ بل همکار نصیر احمد کاکړ په دغه اړه باندې پوښتلی او د مطبوعاتو څخه اخیستل شوی معلومات. رحمان بنوري، نصیر احمد کاکړ صاحب ته داسې وایي.
دغه اداره سټاکهولم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ وایي چې په ټوله نړۍ کې 1% د وسلو باندې لګښت یا دغه باندې پیسې ورکول سیوا شوی دي. په ټوله نړۍ کې بیا 1% سیوا کېدل چې دی ټوله شمیره د دې پیسو چې ده په کال 2015 کې خودل شوی ده 1.4 بلین ډالر په وسلو لګول شوی دی. بیا د دې ځان ځان لا ګټونه دی خودلې په دنیا کې په کم ځای کې زیاتې پیسې ولګې دي. په دنیا کې د دې پیسې په کم ځای کې کمی شوې، کم ملک چې د زیاتې وسلې واغسته، کم ملک زیاتې وسلې خرڅ کړي. په دې کې 15 لوی نمونه دی خودلې دي په سر کې چې هغه په کال 2015 کې په خپل ملټري اخراجاتو کې یا د وسلو په خرچو کې اضافه کړې ده. دا نمونه زه تاسو ته خپل کار سم. په دې کې د ټولو په سر باندې دا امریکا، دریم نمبر باندې چین، په دریم نمبر باندې په حیرانون کې توګه باندې سیلون کې چورته په حیرانون کې توګه ګوریا هغه سعودي عرب دی، سلورم نمبر باندې روس دی، پنځم نمبر باندې برتانیه ده، پشپغم نمبر هندوستان دی، وم نمبر فرانس دی، په اتم نمبر جاپان دی، په نهم نمبر جرمنی دی، په لسم نمبر جنوبی کوریا ده، په یولسم نمبر برازیل دی، په دولسم نمبر اټلی دی، په دیارلسم نمبر باندې آسٹریلیا ده، په څوارلسم نمبر یو اے ای متحده عرب امارات، او په پنځلسم نمبر باندې اسرائیل دی. دا 15 ملکونه چې دی په دې کې دی پیسې سیوا کړي دي. اوس په کمو کمو ځینو کې زیاته وصله چې ده هغه باندې پیسې خرچ کړی شوی دي، دا پکې مهم ځای دی. نو په دې کې په لاتینی امریکا کې، په شمالي امریکا کې د پیسو په خرچ باندې، په ځواکونو باندې چې کمی پیسې خرچ سیوا خرچ شوي دغه کم شوی دی. خو بلې خوا ته بیا په جنوبي ایشیا کې، په منځني ختیځ کې، دا هغه ځین سیمې دي چېرته چې د هیوادونو خپلې پیسې په خپلو ځواکونو باندې هلته لګول سیوا کړي دي. نو دنیا 15 پلکونه چې دي د کې په کال 2015 کې، او دا په 13 کالو کې لومړی ځل دی چې په ملټری یا د پوځي اخراجاتو کې اضافه کیږي.
او بنیر صاحب، یو بل خبره دا تاسو په دې کې غټه هیوادونه هم یاد کړی کنه، د دې هدفونو خو معلوم دي، خو سعودي عربستان چې ډېر یعنی په دغه فهرست کې بیخي نوم نه یادې ده کنه، د پوځي لګښتونو په حواله سره اوس هم لکه څرنګه چې تاسو ذکر وکړ په حیرانوونکې توګه په دریم لمبر دی هم په دغه شمیر کې. او پاکستان بیا ولې په وسلو باندې دومره پیسې لګوي.
بالکل کاکر صاحب، زه د پاکستان شمیري هم درته وایم او د سعودي عربستان څنګه تاسو ذکر وکړو، په دې باندې سیړون کې داسې وایي چې دوه وجې دي. سعودي عرب په خپل بجټ کې په کال 2015 کې د پوځي بجټ اضافه ځکه خوشي وي د پکې داغه بنیادی وجه یو خو په دغه سیمه کې چې کوم د آی اس یا اسلامک سټیټ تریټ دی، خطر دی د پوځ باندې. دویم دا چې سعودي عرب په خپل په 13 کال کې د سلور د شهوادونو یو ځواک جوړ کړی دی، یو ائتلاف جوړ کړی دی، او په دغه ائتلاف باندې هم پیسې سیوا کړی. دا دوه بنیادی وجوهات خي، خو دا غو سر خپل ذاتی پوز کم دی، دا غو خپل ذاتی چې کم وصله دا غه کم ده، لہذا د نور نه په کومک غستو یا په مرسته غستو پیسې لګولې دي. خو ور سره دغه سپری دا پیش گوئی هم کړی دا چې په کال 2014 کې د سعودي عرب بجټ چې دا په یو وار بیا کمیږي. پاتې شو خبر د پاکستان. پاکستان هرچند کې به دغه 1500 ریاستونو کې نه ده شامل، کم کې چې اضافه شوی ده، خو پاکستان د نړۍ په 1000 غټو هیوادونو کې شامل دی. څوک چې 13 کال د ټولو نه زیاته وسله راغوښتونکي هیوادونه وو، په دې کې پاکستان په 1000 هیوادونو کې شامل دی. او پاکستان په 13 کال کې د وسلې راغښتو چې کم لګښتې یا پیسې خرچ کړې دي، هغه دي 215 میلیونه ډالره. 215 میلیونه ډالر پاکستان خرچ کړی دی. په 215 میلیونه ډالر چې دي دی کې د زیاته وسله د امریکې نه اغستې ده، او په دویم نمبر باندې زیاته وسله دی د چین نه اغستې ده. پاکستان د دې نه علاوه خپله وسله خرڅوي هم، خو زیاته وسله د دوو هیوادونو نه اغستې ده. اوس په دغه 15 هیوادونو کې خو دی نه دی شامل، کم کې چې دی ټول نه زیاتې پیسې خرچ کړې دي، خو په دغه وړو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د 215 میلیونه ډالر پیسې اغستې دي. سوال دا دی چې یاره دا د امریکې په شان په نړۍ کې د آی اس خلاف په کولیشن اطلاف کې مشري نه کوي، یا د روس په شان ته په شام کې چې دی هغه هلته کې د آی اس خلاف هوایي بمباري نه کوي، یا په نورو ځایونو کې چېرته چې نړیواله دهشتګردۍ تریټ یا خطر دی، داسې پاکستان په چرته داسې هیوادونو کې نه شامل. نو د پاکستان څېړونکي او د هندوستان څېړونکي داسې وایي چې چونکې پاکستان د خپل رقیب هیواد هندوستان سره په پوله باندې دی، او د هندوستان او د پاکستان په 1300 کلونو کې دوه جنګونه شوي دي، او دواړه یو بل ته او اټمي وسلم لري او دړکې هم ورکوي، نو پاکستانی ځواکونه داسې فکر کوي چې هغه د هندوستان نه د دفاع په خاطر باندې خپل ځواکونه سیوا کوي او وسله چې د زیاته راغواړي. دواړو هیوادونو سره ایټم بمونه هم دي، دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه هم شوي دي. او څلونکو دي په دې نظر هم ګورو چې دا زغل چې دی یا دا مقابله چې ده دا په سیمه کې د جګړې یا د بیا رامۍ سبب کیږي. ډېر
ګرانو خدامند ردونکو، اوس هم زو افغانستان ته چرته شي. د امریکا د پوځ یو جرنیل ویلي دي چې د غلطه د داعش پر ضد باندې عملیات تون کړی شوی دی، او په تیر درې څلورو میاشتو کې د غلطه تر څلو زیات عملیات ترسره شوی دی. په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار نو شروان خلندر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا یو پوځي جرنال چارلس کلیویلینډ کابل کې د خبرو په وخت ویلي دي د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې د عراق او شام ډلې داعش ته په لویه شمیره کې ځاني زیانونه اړولې دي، او اوس د ننګرهار په شمول د مشرقي افغانستان نورو سیمو کې د داعش یوازې تر 1000 پورې وسلوال موجود دي. کمانډر کلیویلینډ ویلي دي د دې نه وړاندې ننګرهار کې داعش ډلې سره تر 3000 پورې د وسلوالو شمیره موجود وه. چارلس کلیویلینډ نور صدا سی وایي:
From the 1st of January this year until the 31st of March, U.S. forces have taken just under 100 kinetic
strikes. دوی د امریکا جنگي الوتکو د روان کال جنوري میاشتې راسي تر مارچ 1.5 نیټه پورې تر 100 پورې هوائي بریدونه تر سره کړې دي، چې اکثریت یې پکې ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې وسلوال په هدف کړې دي. امریکایي جنرال په دې موخه وویل داعش ډلې کې هغه وسلوال موجودیت لري چې یا خود پاکستانی طالبانو نه ځانل شوی وو، او یا بیا د افغانستان د طالبانو نه مایوس شوی وو. داعش ډلې دغه وسلوال راجمع کړل او نوی لیډرشپ یا مشران یې ورته ورکړل. د یادونه ورته د جنوري په 10 نیټه کال 2015 کې د پاکستان طالبانو یو کمانډر حافظ سعید په مشرۍ کې د پاکستان او افغانستان لپاره د داعش خراسان ډلې بنیاد کېښودې شو، او د داعش مشر ابوبکر البغدادي په لاس یې د بیت اعلان وکړو. د دغه سو میاشتې وروسته داعش ډلې د ننګرهار سیمې څخه د اف ام ریډیو د لارې خپل نشریات خپرول هم پیل کړل، چې پکې به خلکو ته په داعش کې د شاملېدو ترغیب ورکوو. خو افغان ځواکونو بیا وروستو دعوه کړې وه چې دغه ریډیو سټیشن یې تباه کړی دی. د افغانستان صدر اشرف غنی هم د مارچ په میاشت کې د افغانستان پارلیمان غړو ته خپل وینا په مهال ویلی وو د هیواد ځواکونو یې د ختیز ننګرهار څخه د داعش ډلې بیخ اوخ کېده. د امریکایي جنرال لخوا په ننګرهار کې په تیرو دریو میاشتو کې د داعش وسلوالو ته په لویه کچا ځاني زیانونو اړولو داوا په داسې حال کې شوې چې هم د نهې په ورځ د ننګرهار چارواکو ویلي دي دوی د ننګرهار ولایت په کوټ سیمه کې د عملیاتو په وخت د داعش 19 وسلوال وژلي دي او 15 نور یې جوبل کړي دي. امریکایي جنرال چارلس کلیولینډ دا خور شوی تاثر هم رد کړو چې پکې ویل کیږي غنې طالبانو د افغانستان درېمه برخه سیمې باندې کنټرول لري. دی وايي
That's just not true. I think you can make an argument that one third of the country is contested, but at the end of the day, we know that one third of the nation is not.
دا خبره رښتیا نه ده، خو البته دا ویل کیدی شي چې طالبانو دا وخت د افغانستان درېمه برخه سیمو کې د افغان ځواکونو سره په جنگ دي. کنټرول ورته ځکه نشي ویل کیدی چې طالبان د افغانستان د آبادی په درېمه برخه اولس باندې هیڅ کنټرول نه لري، نه دوی د دې د ولکې د لاندې ژوند کوي. امریکایي جنرال زیاته کړه افغانستان کې د ناټو ځواکونو تم لري چې طالبان به روان کال سخت او فیصله کون جګړه کوي، خو دی وايي افغان ځواکونه د دغه خطرې مخنیوي صلاحیت لري. یاد دی وی چې افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دا وخت د ناټو نږدې 14,000 عسكر موجود دي چې زیاتره شمیره پکې د امریکایي ځواکونو ده، او دغه ځواکونه د افغان پوسټ په شا ولاړ دي او دوی سره د ترهګرۍ مخنیوي کې مرسته کوي.
د بلوچستان په هغه برخو کې بنن دریم ورځ هم د پولیو پر ضد کمپاین روان وي، کوم چې د پولیو وایرس له وجې زیاتې خطرناکې دي. بل پلوته د ډبلیو ایچ او لخوا شکایات سیوا شوي دي چې په ځینو سیمو کې زاړه انجکشنې کارول کیږي. په دې حق لبانې نور تفصیل د کوټې څخه زمونږ د ډیور ډیو خبریال ایوب ترین راپور کوي.
په کوټه پښین او کل عبدالله ولسوالۍ کې بنندرې مورز هم واغه ماشومان ته د پولیو ضد د انجکشن یا ستونو لګولو لړۍ روانه وي. د چا عمرونه چې د څلورو څخه بیا تر دروشت میاستو په منځ کې وي. د کوټه په ځینو برخو کې د کمپاین په دویم ورځ و ماشومان ته د پولیو ضد د ستونو لګولو لپاره زاړه انجکشن یا پیچکاري استعمالېدلې. د خبره د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او چارواکو تیر ماښام په کوټه کې په یوه غونډه کې کړې ده. د غونډې مشرتوب ډپټي کمشنر کوټې داود خلجی کاوی. غونډې ته وویل شو چې په کلیوالو سیمو کې بې سواده خلک و ماشومان ته د پولیو ضد په ستونو لګولو کې زیاته دلچسپي ښکاره کوي، خو د دې په مقابل کې هغه خلک چې تعلیم یافته دي هغه دومره دلچسپي نه لري. په دې ترڅ کې د کوټ په شمال کې د سیل او شایست لپاره مشهوره سیمه انوړک کې د روغتیاي و کارکونکو غلام قادر کارکړ راته وویل چې په کومو سیمو کې د صحت بنیادی مرکزونه نسته، هلته د کمپاین د کامیابی لپاره ځینو خلکو خپل کوټې یا بیٹکان د پولیو ضد مرکزونه جوړ کړي دي.
باندې کې خو پیلال صورتحال سم دی، یو سوکور رپیزل روان دي، خو ماغم دسی سافټ رپیزل موږ ته ویل چې په اسانۍ باندې کوریږي. پرل نور د خاصې شونسته دا یو د سور اپیزول د مسله ده. کوروت بیا کلی کې موږ بیٹکان منتخب کړی، بیا غو بیٹکان کې بیا موږ ټیمان بیا موږ تل کښینو. هغه کله موږ سره 15 ټیمان دي، دا کورو ولا ټیمان دي. بیا غو سوشل ملاحظران باندې کوغه واسط کوروت چې خپل کښنه اندغه بیٹک پر اورس بیا موږ هغه ته دروسلور میا ځونی صدر وسمیا ځو د خپل کښنه اندل ته دا پلاني بیٹک لراوړ یا چې هغه ته موږ د استې پازیټیو ټکیو لګو.
پولیو پاول اورس کمپاین پاول اورس مشکلات
هم پاول اول اورس ډېر مشکلات خو دا یو مسله چې موږ ټول چې موږ یو ریال پاتې شوی دا غن سبب موږ ان شاء الله برده کوو.
کوم کوم علاقے پات سوی دی
کاملک شیر کلی پات سوی دی
و غونډه ته دا هم ول سو کڅه د پخوا پر ډول دا ځل د مذهبي انکاریانو کچا ډیره کم سوی ده، خو پر دې برسېره د کوټ په جنو برخو کې و ماشومان ته د پولیو ضد د انجکشن لګولو کار ډیر قرار دی. پر دې باندې ډپټي کمشنر کوټ داود خلجی نه هوازي سخته خوښنه څرګند کړه، بلکې امر یې وکړ چې په کوم سیمو کې کار قرار دی هلته په کار دی چې د کمپاین په درېمه ورځ نه هوازي د مساجدو او د موټرانو د لارې څخه اعلانات وسی، بلکې د خلکو د پهن لپاره کارکونکي کور په کور وګرځي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټ.